السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کې ایف ای ٹی ایف پاکستان د خړ لیست نه لري کړی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د نااهلۍ خلاف نن په عدالت کې درخواست جمع کړې او په ازبکستان کې په یو پوځي سیمه کې 14 ګڼ کسان ژوبل کړي. ایف ای ٹی ایف سلور کال پس پاکستان لخړ لیست نه ایستلې دي. د پیسو د غیر قانوني لیګلو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پرونول پاکستاني د هغو هیوادونو له لیست څخه وستلې چې تر زیاتې سارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ٹی ایف ادارې مشر ٹی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني لخړ لیست څخه ځکه لرې کړ چې د هیواد هغه سلور دېرش اهداف مکمل کړي دي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیګلو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کول دي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ٹی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې دي. د نوموړي لاړخه د هغه وکیل بیرستر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه بیرته واخیستل شي. بلخوا عمران خان د خپل ګوند پر کارکنانو غږ کړی چې مظاهرې ختمې کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو او پلویانو تر هغې وروسته د سرخار، اسلام آباد، کراچۍ او پېښور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ. په سوات او بنیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهرې شوې دي چې پکې ښځو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین، مالم جبا او د بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټونو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو ویل دوی د امن لپاره ذکر راوتلي چې له بدامنۍ نه زیاتې میرمنې اغېزمنې کیږي. پر دغه وخت یوې مظاهره کوونکې کرن نواز مشال ریډیو ته وویل
مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني، نو مونږ د هغې خلاف راوځو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازت نه ورکوي. د کوټینا یو سل 38 کیلومتره لری لویدیس لورتا د بلوچستان په کلات کې پرون یو 14 شوی چې پکې دوه امنیتي سرتیری وجل شوی او درې نور ژوبل دي. د کلات ضلع چارواکو په وینا شې دا پیخه په جوهان سیمه کې تیر ورځ هغه مهال شوی ده چې کله د سرحدي عسکر موټر د هغه ځای څخه تیرېدو 14 پرې وشوه. د 14 وروسته سرحدي عسکر د پیخه ځای ته ورغلي او هلته پلټنې پیل کړې دي. د امنیتي چارواکو په خبره د لومړنیو پلټنو نښکاري چې هلته 14 کی مواد خودل شی وو. د پیخې جوبل تنان د کوټې پوزي روختون ته وړل شي ودي. تر اوسه دغه پیخې زمواري چانه د منلې، خو هلته د نامنې د او د زیاترو بریتونو زمواري بلوچ ملتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ازبکستان کې په یو پوځي ځای کې د وسلوالو په ډیپو کې 14 ګڼ کسان ژوبل کړي دي. دا 14 نن سهار د ازبکستان د مرکز تاشخند څخه او 1 کیلومتر په سیر دریا سیمه کې شوې ده، خو دا لا نه معلومه چې دغه 14 د څه وجې شوې. د ازبکستان د صحت وزارت ویلي چې په پیخه کې ژوبل 14 روغتون ته رسولي او درملنې روانه ده. د 14 له وجې شاوخوا دوکانونو او کورونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویلي چې پیخې پلټنې پیل کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پاکستان تحریک انصاف د ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه په مقدمه کې د الیکشن کمیشن پرونه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په توشخانه مقدمه کې د خپلو اساسو تفصیل ورکولو کې د هغو ډالیو یا توفو او پیسو د ذکر نه کولو په تور عمران خان د قومي اسمبلی په چوکۍ نا اهله وګرځول. په اسلام آباد کې شنون کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب تبرزو چې دا وخت را سره په ټلیفون دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا.
ډیره مننه طاهر خان صاحب. تاسو سره معلومات لري دا پی ټی آی چې دی هغه په اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړی دی، سم معلومات لري؟
د پی ټی آی خپل مشرانو چې په هغه کې اسد عمر او دغه رنګ فواد چودري شامل دي، هغه دا خبره اوس کړې ده چې دوی نن په اسلام آباد کې اسلام آباد های کورټ کې هغه فیصله چیلنج کړی ده چې د انتخاباتو کمیشن یا الیکشن کمیشن د دوی مشر عمران خان هغه د اسمبلی د رکنیت لپاره نااهل ګرځولی دی. نو هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده. په دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړې وه چې دغه غوښتنه کړې ده چې دغه فیصله دې ختم کړی شي، او دا یې هم یو خواص کړی وو چې دغه دغه اوریدنه یا سماعت ته هم نن وکړي شي. البته اسد عمر لکه شي بوړان دي په خپل ټوټر باندې ولیکل چې د دې سماعت به راتلونکي د ګل یا دوشنبه په ورځ کېږي، او اعتراضونه هم لګول شي په دغه درخواست باندې، ځکه چې د رجسټرار لخوا د های کورټ د اسلام آباد یو خدا خبره شی وو چې د سره هغه نقل نشته د فیصلې د الیکشن کمیشن تصدیق شوه. یو دغه اعتراض وو. دویم اعتراض دا چې د عمران خان هغه به میټرک هم سره نه لګول شوی. نو بهرحال درخواست په خپل ځای باندې دی، او اوس به وکړي چې بیا د ګل پورز باندې صدر امر راځي. دلته بیا د کافي خبره کوو په نقل د دغه فیصلې نو خدغه خبره راتلم چې فواد چودري چې کړه دا الیکشن کمیشن ته دوی نن ورغلی وو، نو بیا خبریالانو ته دا وویل چې دوی 13 ورځ چې کله دغه فیصله اعلان شوه، نو د دوی وکیلانو قانوني وکیلانو د فیصلې لپاره یو درخواست کړی، خو د فواد چودري دا دعوه ده چې تر اوسه پورې دوی ته هغه فیصله نه ده ورکړی شوې. البته اوس په هغه فیصله ښکاري په ځینې ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا باندې هم هغه فیصله راغلی ده. خو بهرحال دغه هغه دعوا کړې، او بلکې فواد چودري خدا هم دعوا کړې ده چې دا فیصله ځکه باغې کې وخت واخیستل شو چې هغه جاری شي، چې د ده په نظر باغې کې د بدلونونو یا تبدیلې امکان دی. نو بهرحال اوس قانوني جنگ ځکه چې 13 شپه تر ناوخته پورې د پی ټی آی یو غونډه وه، او هغې په هغه لارو چارو باندې بحث کوو چې اوس څوک شي. نو قانوني لار پکې هم دی سره شته، ځکه دلته های کورټ دی، بیا که های کورټ کې فیصله راځي نو بیا سپریم کورټ دی، او البته دی سره دا مو چې دی سره سره خپل په حکومت باندې کوم دباو دی، او د لانګماس خبره کیږي هغه به موږ خپل کوششونه به جاری ساتي.
فواد چودري صاحب هم ذکر کړی دی چې لانګ مارچ دغه ذکر چې څنګه تاسو وی چې دغه تیاری دوی کوي. د عمران خان وکیل چې دی بیرستر علي ظفر هغه دا موقف خپل کړی دی چې د عمران خان د نااهله اختیار صرف د عدلیه دی، او د سپریم کورټ مطابق الیکشن کمیشن عدالت نه دی. نو پدې باندې تاسو څه نظر دی؟
ګوره دا خو یو قانوني مسله ده، او پدې باندې دوه رائے دی. یو دغه تاسو چې کوم ویل چې ځنې قانوني یا د عمران خان خپل چې کوم دغه وکیلان دي، او ځنې نور هم چې هغه پی ټی آی سره تعلق نه لري، دا هم دغه یو رائے ده. ځکه چې سپیکر ته د قومي اسمبلی ته د حکومتي اتحاد ځنې غړو دا دغه ریفرنس درخواست لیګلی وو، دغه درخواست کړی وو چې دغه ریفرنس دغه غوی ته دا وکړي، ورکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې عمران خان خپل غوښوارو کې ځنې تفصیلات نه دی ورکړي چې کوم د بهر نه دوی ته توختي ورکړي شوی وي، هغه د توشخانه څخه اخیستی وي. نو دلته دوه رایې دي چې سپیکر دغه چې سپیکر ته درخواست شوی، نو سپیکر بیا هغه الیکشن کمیشن ته یا د انتخاباتو کمیشن ته هغه لیګلی به دا فیصله شوی ده. نو هغه وخت کې دومره اعتراضونه نه وو لکه د فیصلې نه وړاندې په دې موضوع باندې، خو چې کله فیصله راغله دغه یو خپل قانوني ځای نقطه ده او ممکن ده چې کله بیا بحث شروع کیږي نو دواړه غاړې خپل بیانونه ورکړي او بیا مو کتل شي های کورټ د دواړو نظر چې کله اوري نو هغه څه فیصله مخکې نو بعد یو قانوني یو جنگ اوس شروع شوی دی نو او به کتل شي د پی ټی آی دا موقف زیات قوي دی درست دی یا دغه د مخالفینو چې کله هغه خپل دلایل په دغه کې ورکړي په عدالتونو کې.
جی ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غوږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو او پلویانو تر هغې وروسته د سرخار، اسلام آباد، کراچۍ او پېښور په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې. کمیشن په پرېکړه کې ویلي چې عمران خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی نو ځکه یې د دغه چوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت دایره کړې وه او پکې په نوموړي تور پورې شوی چې د خپلو شتمنو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخستی او یا د هغو ډالو د خرڅولو له لارې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا الیکشن کمیشن د دغه پریکړه ورستو په افغاني وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي. زه تاسو ته د دې الیکشن کمشنر اصلیت خایم. دا هغه سړی دی چې تیر دونی مکال راسه زموږ خلاف وو یا اته وارې فیصله ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو. عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زموږ په حق کې به فیصله وکړي ځکه چې د دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمشنر دغه برخه دی او تر څو چې زه ژوندې یم د دوی مقابله وکوم. ما تاسو ته ویلي وو تیاری وکړی او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي.
انشاءالله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا.
حکومتی اتحاد کے شامل گندونه د الیکشن کمیشن د پریکړه هکلی کړي او دا د قانون بالادستی بلیدا. د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء الله، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونو کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سما او د الیکشن کمیشن اختیار بلل دي. دوی وایي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي. بیگا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړه په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو. دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصله پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دې په حق کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله به واپس کړي. د پیښور اسلام آباد موټر وے د تلل وروسته بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهر چانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوی. دا چار سده ظهور احمد وای
الیکشن کمیشن دا سه فیصله کوي او په داسې دغه کې کوي نو هغه کې خو بیا نواز شریف هم دی، زرداری هم دی، نو که بیا د انصاف فیصله کوي نو ټیک کمی چې عمران خان سره کړی خی کړی دی خو که د نورو سره بیا دا کوي نو بیا ټیک
دا چې موجوده مرکزی الیکشن کمیشنر خو عمران خان په خپل حکومت کې ټاکلی وو نو مظاهره کې برخه اخیستونکي سنگین خان وای
فیصله چې د میاش مخ کې محفوظه کړه و د الیکشن ولیکو در عوامو او دونه تاوان ولیکو در سرکار دونه تاوان ولیکو. یار عمران خان په خپل دغه کې هر ځای کې خو واضح ویل دي چې دا زی استابلیشمنت غلط کړو ما او هغه خپل غلطۍ اعتراف کړی دی.
په عمل دا چې د اکتوبر په شلما پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولې چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه ښکاره کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین دریش پیته یو دلان دی دی رښتینی پاتې نشو نو ځکه دی د اسمبلی څوکۍ او د ګوند مشرۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون ویل پاکستان یې له خپل خړ لیست څخه ایسته دی. په پاریس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی اف مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لري کړ چې د هیواد د ادارې هغه څلور دیرش اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د اف ای ټی اف د یادې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 21مه پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. اف ای ټی اف په د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی اف ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا وروسته له هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوو جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې څلور دیرش اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. اف ای ټی اف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په مؤثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر وویل د هغه نیمګړتیاوې وی چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې اف ای ټی اف پاکستان ته په ګوته کړې وي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان له دې قبله په 2013 کال کې په خړ لیست کې اچول شوی وو چې د هیواد د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړ لیست کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د اف ای ټی اف د یادې پریکړې هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې له خړ لیست څخه د پاکستان وشتل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکۍ هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. اف ای ټی اف د امریکا په ګډون له 2 غړو هیوادونو او 2 سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ټی اف سره له همکاري کولو انکاري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف لخوا پاکستان څلور کاله وروسته له خپل خړ لیسټه د لرې کېدو په اړه په هیواد کې تاجرانو د پریکړې هرکلی کړی دی. کاروباریان وایي د اف ای ټی اف له خړ لیسټه د پاکستان وتل به په نړیواله کچه د دوی تجارت ته ډیره ګټه ورسوي. دوی وایي چې په دې سره به نور هیوادونه په پاکستان کې سرمایه کاری ته زړه ښه کولی شي. شنونکي وایي پاکستان باید محتاط اوسي او باید د اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو عمل کوي، ځکه چې د نه کولو په صورت کې ممکنه ده چې بیرته د ادارې په خړ لیست کې شامل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د ترګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې لخوا پاکستان د خړ لس نه په وستو کاروباریان وای د نړیوالو سره روزګار به هم ډیر خشي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یا کاروباری خونې مشر محمد اسحاق مشال ریډیو ته د اکتوبر په 22 وویل دې سره به کاروبار شروع هم شي او په کاروباری راکړه درکړه کې به ورسره ډیره اسانتیا هم پیدا شي.
هغه دا دي چې دې کې ټریډ چې دی هغه نارمل شي، بیا ورسره د ملکونو نه چې کوم تقریبا هر دنیا د هر ملک نه چانه کسو قرضه لی کسو کوي حکومتونو داغه تم آسانتیا شي، بیا د خپل ملکونو چې دی کوم بینکنګ سیستم دی یا نور هر شی چې دی هغه لیګلایز چینلز باندې داغه ډاکومنټیشن پوری او داغه ټریکس چې دی هغه ټریسیبل دی. چې کوم ملکونو تاسو سره دې کې مسلې چې را دي سره موږ تجارت کوو نو هغه مسائل چې دی هغه تقریبا هغه کې ختم شي.
پاکستان د دغه ادارې لخوا په 2013 کې په خړ لیست کې چول شو. ادارې پاکستان نه څلور ډېر غوښتنې کړې وي، ورته ویل دغه غوښتنې باید پوره کړي چې په کې د ترګري ضد قوانین جوړول او ور باندې عمل کول، ترګري ضد ډلو باندې بندیزونه، مشرانو ته سزاګانې ورکول او ځینې نور هم شامل وي. د اکتوبر په 20 چې پاکستان د دغه لیست نه د وتو اعلان شو نو پاکستان کې ور باندې حکومتي، سیاسي او کاروباري حلقونه خوشحالي هم څرګنده شوه. خو بیا هم آیا پاکستان به څنګه کوي چې هم په دغه لیست کې خپل ځان برقرار وساتي او لکه د تیرو وختونو په شان د سپین لیست خرته لاړ نه شي؟ صحافي او تدیاکار طارق افاق ته مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي
چې دلته نه بیا دہشتگرد گروپوں نے لی تھی چتن فنڈنگ نشی یا پاکستان منی لانڈرنگ کے جگہ میں اگر نشی ملوث نشی نو دغ آغ بنیادی سیزوں نے دی کپدا شوش مستقبل کے منو پاکستان تبیا واپس کے دا گرے لسٹ کے درات لو خطرہ بہ نوی او امید دے چن چل بیا پدی نوی پاکستانی حکومت پدی خامیان روانی قابو اچولے دے مخیم ان شاء اللہ دا انشور ذاتی.
کاروباری ماهرین هم وای هغه وخت چې پاکستان په خړ لیست کې نړیوالې کمپنۍ هم یریدلې او په پاکستان کې کاروبار ته زړه نه خکاو. محمد احساق او طارق افاق وویل اوس به پاکستان د اف ای ټی ایف په ټولو قوانینو باندې پوره په پوره عمل کوي نو ممکنه بشي چې پاکستان خړ لیست هم لاړ نشي او کاروباری ترقی هم وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو مونږ ته نظر راکول غواړئ، دای د پاره هم مونږ خپل ټلیفون ریکارډونکي ماشين شمیره لرو 00420221212 باندې تاسو مونږ ته پیغامونه پریښودئ شئ. د دې پروګرام په وروستۍ برخه کې د ستاسو لپاره هفتوار پروګرام د سندرې جادوګرې لرو، خو تر هغې مخکې ورزو یو رپورټ ته. په بلوچستان کې چارواکو ویلي دي چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس ختمولو وخت رانیسې شوی دی، ځکه چې د تیرو 13 میاشتو راهیسې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس هم نه دی مخې ته راغلی. چارواکو ویلي چې د دې لپاره د پولیو کارکوونکو ډېرې قربانیانې ورکړې دي چې لامل یې د پولیو وایرس مخ په کمېدو دی. دا خبره د اکتوبر په 20 د پولیو هیرو ته سلام په نوم د یوې دستورې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز اکلی دا وینا پر وخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اکتوبر په 24 د پولیو ضد کمپین پیلېږي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اکلی ویلی دی چې هغه وخت ډیر نږدې سوی دی چې د پاکستان څخه د پولیو وایرس مخله پاک سي. نوموړی دا خبره د اکتوبر په 28مه نیټه د پولیو د هغه کارکوونکي په یاد کې په کوټه کې جوړې شوی ویدستوري ته د وینا کول پر وخت کړی ده. څوک چې په صوبه او ملک کې ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره قرباني ورکوي او اوس هم په مشکل حالاتو کې کار کوي. د پولیو ایرو ته سلام په عنوان باندې جوړې شوی دی دستوري ته د روغتیا د چارواکو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دې مهال د مشالېډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازیری وویل چې د دې کارکوونکو د هلو ځلو له امله په صوبه کې د تیر یو نیم کال راهیسې د پولیو نوی کیس نه دی راښکاره شوی.
ګوزړ یا پولیو یو داسې ناروغي ده چې کم بچي د دې ناروغۍ ښکار شي ټول عمر هغه د مازری او د پایج ژوند تیروي. نو پلرونو ته مندو ته خواس کوم چې هغه خپل بچیانو ته په هر صورت کې د ګوزړ یا د پولیو څاڅکي خپل بچیانو ته ورکړي.
دلته د پولیو ډېرې کارکوونکي په دې خوشبینه دي چې د ډیرو مشکلاتو برسېره دوی د پولیو د وایرس په مخنیوي کې تر ډیره ځایه پورې بری موندلی دي. په دې اړه به ورسو په کوټه کې د پولیو ضد ویوې کارکوونکي میرمن شاکره ته.
پولیو ختمه به دارنګه کېږي چې موږ په هر مینه کې کوچنیانو ته پولیو دوه کترې وار کوچني ته ورسوو. په دا باندې به پولیو ختم سره په حفاظتي ټیکجات به ولګو په کوچنیانو ته په هر مینه کې. د پولیو چې دا لاعلاج بیماري ده.
دغه ډول د افغانستان او پولیته چیرمه د بلوچستان ویسلې لکه کل عبدالله او چمن هم د پولیو د وایرس له امله همیش زیاتې خطرناکې ګرځول شوي دي. کل عبدالله سره تړاو لرونکي صدام خان وایي چې دی هم په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزړ وایرس څخه مزور شوی دی چې له امله په ژوند کې ډېر سخت کړاوونه ګاللي دي. بلوچستان نامتو علم الدین مولانا انوار الله حکانی اویل چې د اولاد روزنه او د روغتیا کتنه په مور پلار باندې فرض ده. نو په کار دی چې هر مور پلار د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي.
پولیو هم یو بیماری ده. د لپاره دوایانه جات شولې یا د دې استعمال کیږي. د دې کې سر شری نقطه نظر سره د خلکو اعتراضات راغله. هغه اعتراضات په ځای باندې نو علماو طرف ته ضرورت راغی چې پولیو قطره کې نه حرام سیزونشته نه پکې نقصان دې سیزونشته. پولیو د عامه دوایانو په شان یو دوای ده اور بالکل حلال ده اور جائز ده. الحمدللہ علما په دې کې تعاون کړی ده د شل پنځیش کالونه اور اوس هم کو د خپل د قوم لپاره د بچو لپاره اور د کوشنیانو د صحت لپاره زه مور پلار ته وداویم چې کله د پولیو ټیمونه ستاسو کورونه تراشي تاسو خپل کوشنیانو ته بچو ته پولیو قطره ضرور ورکوي.
هغه زیاته کړه په کار دی چې د پولیو د کارکونکو په شتوګه ارکلی اوسي ځکه چې دوی سره امیش موږ د ماشومانو د روغتیا فکر وی. د ونی ورده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی ښکاره شوی او وروستی کیس تیر کال د جنوري په میاشت کې په کل عبدالله کې را ښکاره شوی وو. خو د پاکستان په نورو برخو کې د پولیو وایرس اوس هم وجود لري چې له امله په روان کال کې شل ماشومان معذوران کړي دي. د بلوچستان په ګډون د پاکستان په څلور واړو صوبو په اساسو برخو کې د اکتوبر د 24مې څخه بیا د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې د پولیو ضد کمپاین کیږي. په دې کمپاین کې به په بلوچستان کې 12 لکه ماشومانو ته، په خیبر پښتونخوا کې 4 لکه او په سند کې به 8 لکه، دغه ډول به په پنجاب کې د 1 کروڑ څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ختم شوې ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو
او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دي. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د تاسو لپاره هفتوار پروګرام لرو. خو ترغې مخکې یو څو مهم لنډ خبرونه. اف ای ټی اف سلور کال پس پاکستان له خړ لیست څخه ایستې دي. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پرون ویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خپل نااهلۍ خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړې ده. د نوموړي لاړخه داغه وکیل بیرستر علي ظفر نن په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې د عمران خان پر ضد د انتخاباتي کمیشن لخوا د نااهلۍ پریکړه واپس واخستل شي. بلخوا عمران خان د خپل ګوند په کارکنانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. په ازبکستان کې په یو پوځي ځای کې د وسلو په ډیپو کې چاودنې ګڼ کسان ژوبل کړي دي. دا چاودنه نن سهار د ازبکستان د مرکز تاشکند څخه 80 کیلومتره لری په سیر دریا سیمه کې شوې ده. خو دا لا نه ده معلومه چې دغه چاودنه د څه وجې شوې ده. د ازبکستان د صحت وزارت ویلي چې په پیښه کې ژوبل 14 کسان یې روغتون ته رسولي او درملنه یې روانه ده. دا چاودنې له وجې شاوخوا دوکانونو او کورونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې د سیمې د یو ځوان سندرغاړي شان خان د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
سلیم شاهی زه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندری جادوګرې خبرونه می درته راوړې. دا ونه په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي شان خان سندری او د هنر په اړه دا خبرې اورو. شان د وزیرستان دی او پلار یې کمال مسجد هم سندری ویلی. شان چون په اسلام آباد کې لوی شوی نو اردو ژبه زده ده او سندری هم پکې وایي. نوموړي د پښتو شخصي ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو ترڅنګ د فلم لپاره هم سندرې ویلې دي. د پخپلو سندرو کې د وزیرو د اترن خواږه شامل کړي او کله ناکله یې بیا پښتو ټپه په یو نوي انداز وړاندې کړې ده. I'm not sure.
غگی ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بیکا ونا
شان خان په غږ مو ټپی واوریدې دی. وای هڅه کړې چې پښتو سندرې په تیره ولسی هغه له الکترونیکی سازونو سره ووایي. د شان په وینا تجربه یې کامیابه شوې او سندرې خلکو خوښې کړې دي. نوموړی زیاتوي د هنر پیل یې له اردو سندرو کړی، خو د پلار خوښې ته په کتو یې وروسته د پښتو په سندره هم تب آزمایي کړې او یو نوی رنګ یې ورکړی دی.
ما تقریبا وشو س نکاله مې پوره شو اوس چې کوم میوزیک ته زه راغلی یم. د هنرمندی له والد صاحب خو مې هم ډېر ماشاءالله لکه یو ډېر نام پیدا کړو پختل غا کې کمال مسعود. خو دا و چې والد صاحب انګ مې لګ مختلف و لګ اتڼ او لګ ډېر سو کنه خپل ټریډیشن کلچر دی په دنیا باندې وپېژندلو د وزیرستان. خو دا دی چې زما چې کوم طریقہ وا یا زما چې کوم خیال و د میوزیک باره کې هغه ټوټلی چینج و. اور والد صاحب مې همیشه ویل چې لکه پښتو باندې ډېر کوشش وکړه چې پښتو مخکې بوزي او پښتو باندې لږ مطلب کار وکړه پښتو میوزیک. ما چې کوم اول پہل کړی وو د موسیقي هغه مې کړی وو د اردو ژبې نه. انټرنیشنل لیول باندې مې ډېر غټ یو بینډ و چې الگ بینډ نامې وو هغې زه لکه لیډ وکلسټ وو مین فرنٹ باندې چې کوم سندرغاړی وو زه وم. دې سره ما درې څلور گانې وکړې وو ډېر ښه لیول باندې ډېر انټرنیشنل لیول باندې. هغې نه پس بیا جی چې ما یو د پښتو سندره وکړه نو بارډرز د هغې نوم وو. هغې گانې کې فرسٹ ټایم مونږ چې کومه دا پښتو کې یو ډېر مطلب نوی انداز پکې لکه جوت کړو هپ هاپ چې کومه ورته وایي. نو هغې کې مونږ پښتو کې فرسٹ ټایم ریپ راوستو او په هغې کې کورس پارټ ما وکړو. لینونه داسې وي چې د لارې په خیبر کې ګډې وډې دي جانانه مې مثلاس روانې کړې دي جانانه دا مې کورس وویلو منځ کې ما ورسره ریپ. نو دا خلکو ډېر خوښ کړو. هغې نه پس بیا جی ما فرسٹ ټایم وکړو اور دا یو ایکسپیرینس ما لکه ما تجربه وکړه جانان کنه ما جوړ کړه اور ماشاءالله کافی ښه فیډبیک راغلو لکه ډېر ښه خلک مینوالو ډېر خوښ کړه.
ایک مائک اور ایک گٹار دو مار دو ہم
چیز بچتا تو گٹار تو ہتھیار لو فیٹ کو ہتھیار لو فورٹی ٹو کچھ الگ آواز دو دیسی ریپ میں اب پش تو پکار دو
شان خان وای په اسلام آباد کې د یو ښه ژوند او هنر کولو فرصتونه ورته برابر دي. د نوموړي په خبره تل د خپلو سندرو لپاره د معیاري شعر په لټه کې وي. شان زیاتوي دا اعزاز یې په برخه دی چې په پښتو فلم کې د غنی خان شعر سندره کړې.
تقریبا 12 سال میں کی کی چیز جوان لرم پا اسلام آباد کی جی سنگی دا ہنر زما خبر دا او باشل کار میں شروع دے پٹیر خان نے بے سندر ہم دا پختو اسکار شروع کا ہم لگے ہمیشہ ما ڈیسنٹ کار خوخ کڑے دے زج میں شت سندر ماتا ملاوی گی یا دس سم ماتا پروجیکٹ ملاوی گی نو اول فوکس اور اول چکم خیال ستم اغش ستم دا شاعری جی شاعری ډیر اهم رول لري او شاعری چې خ نه معیاری نه نو پورا غانه کوالټی میوزک اس همزا لگا پیږي کې سدونه نمبر نه ورکوم مین ز نمبر اور مین چې کوم سټرکچر دی د سندرې ا جوړیږي د شاعر نو ما یو وخت چې د غنی خان کلام کې فرسٹ ٹائم یو دا چینج میرا وسطو چې پختو فلم کې فرسٹ ٹائم د غنی خان کلام میں وہ ویلو د ستارہ یونس سره میں ڈو اٹ وکړو اغه هم ډیر خو غواز زمو سره نس درخ سنگر انا غنی خان لګ بز در تا گنگنا حکم چې تاسو ته پته کو
پرنا باندې مین خود یرو نانا یری گم زخت ایمان پگو نانا یم خپری نا غاوی رکی گم زد باد یوا چپایم پس سہرا پا باخ تیرے گم کلا با کلا باران شی کلا اور کیو سوزے گم خوز زم پا ما خاز ما کودری گم نور کے گم کودری گم نور کے گم کودری گم نور کے گم
دا ریکارڈنگ میں اسلام آباد کی کرے دے خود پیخاور یو ڈیر مشہور چکم انجینئر دے زمو آڈیو اور ڈیر خم میوزک ڈائریکٹر ہم دے ایوان شفیق نام دے
گناہگاریم گناہگاریم ہم دا خودے ہم دا دلداریم گناہگاریم گناہگاریم ہم دا خودے ہم دا دلداریم بے وفا کودرے گم
نپمینا مستے پوشم نپسود او نپسیان نگاریم سجدا پزاری پریوزم شل سجدے میں کڑنا بھی بیاد چا پیاری پریوزم یو مکا دا مسلمان بھی دا کافر یو بت خانا ہر اولاز بدلو ماں نوے نوے میں خانہ
مشال ریڈیو سندری جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې دی او وزیرستانی ځوان شان خان سندری او په اړه د خبري اوري نو موړ وای خپل وزیرستان ورته ګران دی کله نا کله چکر ور وهي د شان په خبره پلاری او هم د هڅه کړي چې د خپل سندرو للاري د مینې او امن پیغام خپور کړي
خپل وطن په خپل وزیرستان د خپل علاقہ دا جما پر خو کل کرینا علاقہ زما خپل دا وزیرستان وزیرستان ته چیز بالکل تللا یم ډیر تللا مونږ په تللو چې اول ڈی آئی خان کې لکه ما وخت یې کول خپل اور ڈی آئی خان نه به مونږ چې کله چوټیا نه وي د ګرمۍ زمونږ به او شوې د سکولینګ یا دا نه یې نه پات به مونږ وزیرستان کې ته راولې ولې چې هغه تا به ډیره یخنی وه ډېر سبب موسم به او زما چې کومه والد سره او زما چې کومه مرکې ده دوړه مطلب لکه سکه د ماما غادي زامن دي سره د مور د ولې چې کوم سایډ نه دی بیا لږ دا بدر علاقه ورته وایي لکه نور هم ډېره سخته او ډېره مطلب بارا طرف ته ډېره ښکلې علاقه ډېره زیاته یخه ده او چې کوم د والد صاحب ولې چې کوم زمونږ ایریا ده هغه ده چې کړم بیا فرسٹ ٹائم مونږ هم دا کوشش موسیقي طرف ته بیا ہاں فرسٹ ٹائم مونږ لاس واچو چې ولې چې امن یو پیغام د موسیقي په تھرو ملاويږي پورا دنیا نه نو ولې نه پدې کې مونږ برخه واخلو نو والد صاحب مې فرسٹ ټایم وکړو والد صاحب مې 45 سال نه پس راغلو خو دې عزت پکې ورکړو خالي د خپل کلچر او خپل علاقائي چې کوم کلچر دې دا پورا دنیا منلو د لپاره خالي د موسیقي ته لاس واچولو خو زمونږ چې کوم خاص خپل علاقې دی هغه یا اوسم ساوث چې کوم ایریا دا هغه نه دا صحیح شوی لکه پورا تور باندې خالي شوی نه دا تګ را تک ډیر مشکل دی زه خو خوږیږي خپل علاقې سره اور ډیر زیات اور بے شک چې کله خپل موسیقي تیاروم او بس دواګانې دي جی اور فل زما کوشش هم دی هر ځای کې چې خپل وزیرستان مخکې کم خپل وزیرستان په کوم طریقه هم چې دغه مکسم ز ټیکول شم نو خپل کوشش زما فل پوره دی Thank you.
مرگ نو رے وکرے پر تاشا سا نا وہ خوب بیا وکے وہ وہ لالا یا بل میں پیکش ویدے یا رے وطا ویز نا چرگ نو رے وکرے پر تاشا سا نا وہ خوب بیا وکے
سندرغاړی شان خان وایي لکه استاد د موسیقۍ باقاعده زده کړه نه ده کړې خو له خپلو ملګرو هنرمندانو سره د ناستو او د خو سندرغاړو د سندرو اورېدو له لارې د زده کړې عمل هر وخت جاري وي. نوموړی زیاتوي څو کلونو مخکې د پاکستان په کچ د سندرو په یوې سیالۍ کې یې اول مقام ترلاسه کړ.
استاد خو ډیر ضروری وی خدا دې چې زما صدا استاد نه پاتې شوی بالکل هم مطلب زه به خدای طرف نه یو انعام دې متبان دا आवाज او زه کوشش دا کوم چې کومه مشکل نه مشکل سندرې وی دې باندې زه ټرای کوم کوشش کوم دا به ویل شم چې دا سه انعام درکړي دې چې خو رب ډیر فضل دې چې بس هغه باندې زه پورا راشم. او په دمنځ کې ما یو ډېر غټه شو نه وخت له پاکستان ته یو ډېر غټ چینل د پاکستان نه چې ما هغه وګټله نو هغه کې ما ډېر کافي ایکسپیرینس حاصل کړو. هغه الکان په ملیدل ولې شهري الکان ډېر غټ غټ استادانو دی نو هغه به چې کوم ریال سلې کولې یا الته چې کله مونږ موسیقي کوله نو هغه به ما وګ به ورته نیولې و چې لکه دا په کوم طریقه باندې دې سرګم لکه چې څنګه یا داسې زونه یې نه ما کافي ایکسپیرینس حاصل کړو چې کوم نظر دې زیات نور هم په ما کې کافي بهتري راغله. اروېدین کې هم ډېر خیم سنگر خطرې لکه خا आवाज چې ستاسو رہی نو یو سره سره چې یو تخ اروېدون کې نو دا ستاسو لپاره ډېر فائدہ لري.
شان خان زیاتوی د پښتو اتن ټیکا یا ریدم یې زخت ډېر خوخته او هڅه کوي چې نوي سازونه او اندازونه پکې ورګټ کړي. نوموړی البته په خپګان وایي چې اوس مهال د پښتو اکثره سندرغاړي د شعر معیار ته پام نه کوي چې له وجې د ته خبره د پښتني کلتور یو ناسم انزور دنیا ته وړاندې کیږي.
اتن خو یو مین سټرکچر دی کنه اخو یو ضروری شی دی چې اتن ان خو به جغوي ته کنه او سره یا ډولک شي یا ډرم شي وسره لکه جسنګ په دنیا کې ټول چې کومه ده دا تجربه زیاتې کوي کنه مطلب کار شروع دی چې مطلب څنګه مطلب د دنیا مختلف میوزیکونه د مختلف انسټرومنت سره نو اکثر یو ډېر ډیفرنت انګ راځي. دا دی چې زه مین اتن چې کوم انګ دې زمونږه هغه زنه خرابوم او سره مطلب دا چې کوم ګټارونه او دا شیزونه دي دا پکې مکس کوم او دینه یو ډېر خوله انګ راوسی او ماده ډېر خلک فیدبیک هم راځي ډېر خوله مطلب ریسپانس راغلی دی عجیب غو نشاعری راغله لاس ایتم بم دی پتا صاحب نن چا دینګړې دا شی زونه مطلب واقعي دینه سړی زړه و خو دیږي مون کلچر سورا ریچ کې زمونږه خوګو پښتنو چې کوم کلچر دی په پوره دنیا کې چې سورا پښتنو دی افغانستان دی کوم د پاکستان چې کوم پښتنو دی ټول د پښتنو یو عجیب غو نه مطلب تصویر پېش کوي ټایپ شاعری دا چې کوم په فلمونو کې کیږي.
اوریدونکو په سندری جادوګر خبرونه کې مدا ونه دی یو ځوان وزیرستاني سندرغاړي شان خان خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې ردیوې بلې سندری هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخمخه
پنا کبھی کل دا وفا کبھی مینا بے پنا کبھی کل دا وفا کبھی ساتا ماں پہ دخ پلے بنی زکل بدان جانا دے جانا 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 جانا دے جانا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ